او کروتیایانو چې پخوانی هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربیره ترنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ډکوي. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زکون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما د نه هم ټول کې جغرافیه مزمن سلام لوستا الا د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زکون کې برادر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستې سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه هله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې کړو سره سکلو او سړي او نیو لوستا امر کې ولري ژوګل لیست کونکوز مرستا سودنن برازیل لوس د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقليمي سیمو په حقله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او کوم په حقله معلومات لاسته راوړل. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او همچنان دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه په دغه لوی وچه چې د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې د ترڅنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي تشریح موږ او تاسو وایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرار ول دي. یعنې د اروپا یانو په واسطه سره افریقا لوی وچه استمرار سره نو دی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تر پوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیس کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه پخوانی حکومت څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې د څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څنګه سره د دغه شمیر چې دی 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخه جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ
شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي ځکه صحرایي سیمې دي یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوي دي په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسیږي یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کیږي یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ تاسو او ټول وپیژندئ چې څه دي هم چې نن درنو زکون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د نشات په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسئ چې په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نشات یا هم د کوم په حق معلومات ولولو موږ تاسو ویني شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په شهرونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکه کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجود دي چې یو یې حامیدی او بل هم سمی سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوي وچ کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري تور وشتان لري تور یعنی د دې سیرې چې دي نه تور دي نه هم سپین دي غنم رنګ دي او هم چنان تور وشتان لري د افریقا په شمال ویدیځ اس کې بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست به سپین دي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیز په لور سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بیلابیلو ډلو باندې ویشل شوی دي او په بیلابیلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو قدرمنو ځکون کو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حقله معلومات لسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر دینونه په کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دی چې زیات شمیر کسان د دوه دینونو پیروي کوي او د دوه دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکونکو ویشي وادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنی مسلمانان پیژندل شوی دي خو ځینې شمیر کسان بیا ایسوی دین پیروي کوي او ځینې شمیر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نجات یا هم جیبي چې دي موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مرتاسو ژبو په حق کلوې لوا او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق لدا چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیره بیلو ملتونو څخه جوړ شوې ده یعنی د نفوس لري حال څخه بیل بیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه په کې ژوند کوي چې په بیره بیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه او ترسیجی یعنی ژبو شمیر چې دی او وساو دی خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري ځینې کسان سټانډر لیول کې لهجه لري نو د دې لهجه چې دی دروسه او ترسیجی چې دی مهمه ژبه چې دی هغه په خپل انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبه د دې لوی وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا په لوی وچې کې درنو ته کوم کو ډول ډول ژبو خبرې کیږي خو په امید ډول سره چې کومي ژبه دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنی چې دي سامي ژبه دي چې په هغه کې سامي عربي قطبي احمري هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي، یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویه وچه د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درسه پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدرمنو ګللې سکون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرع غلاس په ماده لسم ټولګي جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدرمنو ګللې سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځله سم لوستین، او لمن د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړه او سړي او نن ورځې لوست پر امد کی ولري. مخکې له دې چې درنو سکون کو زستاسو د نن ورځې لوست کم تاسو ټول باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ چې کوم کوز مراد تاسو د نن ورځې پنځلسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست ولولو عبارت دي، لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ راښته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې د یوسل 15 سروشتي می صفحه نه پیل به تر یوسل 8 سروشتي می صفحه پر دی. نو درناو قدرمن زده کوونکو، تاسو د ټولو د پرته توجه او دقت په هله ما هله د چي د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راښته سو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي، یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګه کچيري د زلزله په پرلپسې توګه سره سات یو سات هم دوه سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه زیات ویجاړي را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان په خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هونی وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سي ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسي چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسي چې که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نشي. درنو قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کائنات په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړې دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستل دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کله چې پیښیږي دغه زلزلہ چې د درې ډوله الکترون لري په کوم حالت کې زلزلہ رامېست کیږي تاسو کچېره اوریدلې وو سیږي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامېست کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامېست کیږي. نه درنه زده کوونکو دا خبره په دې کې نه ده زلزلہ چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکی حرکتو لعمل څخه رامېست کیږي او یا هم د اورغورځون کې لاملونه لعمل څخه رامېست کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکه په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامېست سي یو د بل سره سپان دي سي رامېست سي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامېست کیږي یا هم د اورغورځون کې لامل لعمل څخه رامېست کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونټیکی لاملونه لعمل څخه دغه زلزلہ رامېست کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانی یومینو شخولو او کیمیکل موادو قرغولو سره د زلزلې رامېست کیږي چې په ځمکې کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامېست کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامېست کیږي. د دې قبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځنی ژوند کې خپلې ارتیاوي چشکی وي له لاسه خو ورکی هغه د خپل ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو لمړنۍ برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي چې موږ په هیجو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دي او دغه کومي سیرنې شې دي په موازی ډول سره شوي دي. نو لدې کبل څخه موږ او تاسو ویل چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلا ځایونه کې مزنی شوي دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامېست کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینند د دیتر سنگ افریقا شمالي امریکا جنوبی امریکا انټارټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامېست کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامېست کیږي. دویم هم درنوز د کوونکو دویمه برخه په خپل آتشبشانی غرونه دي چې اورغورځون کې غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشبشانی یعنی یا هم اورغورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامېست کیږي چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پېښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامېست سوي دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامېست کیږي ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخ کې موږ تاسو ولوستله چې هغه د پلونټیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما د کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې د زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورپرزبون کل عمل سخرا منسته کیجی. نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیر زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځاننه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسي چې سپه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسې جو مارکیټونه یې دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي شاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسي او د دې د کورونو د ودانۍ د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرپ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومه ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمن او ګلالي زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب ورکړي. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.